دوستانو ستړي مشهي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجملاند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو. دا یو کلتوري، فرهنګي او ادبي مجله ده. خو د ازادۍ تر راډیوي مجلې مخکې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولې دي. او فرانسوي د اروپایي ټولنې د انرژي د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از او رئیس جمهور
هیله منیم چه تاسو ته بسرګنده شوی چې ولسمشر مده هغه ولسمشرانو له ډلې نه دی چې کله وایي دوست او کله وایي دښمن. د دښمن تعریف روښانه دی او ستاسو دنده د افغانستان د دښمن ځپل دی. ولسمشر غنی همداراز د پولیسو پر ځانګړو ځواکونو چې د په وینا د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې اساسي رول لوبوي د لا سیاتې پانګونې پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کې بشپړېږي نتیجه به د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکوو.
شفیق هریا او رحیم الله چې د همسدا په نوم د تخار په یوه سیمه ییز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبریالانو په توګه کار کوي د سه شنبې د ورځې په ماښام په تالقان ښار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوان یوې سرګلولې د چاودنې په پیخه کې ونجلې وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبیح الله امبانی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل ښار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه
یک دختر
به نام امینه که 10 ساله هست. دا امینه په نوم یو لس کلن انجلی په پیخه کې مړه شوی او یو هلک چې د لسونه تر دو لس کلونو پورې خای عمر ولري دواړه پخې پرې شوی او ټپی دي. د ښاغلي ایمانی په وینا د هوان د سرګلولاغه محل وچاو دي چې د انجلی او هلک لوبي ورسره کولی. په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د ښار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسوي د اروپایي ټولنې د انرژي د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم دوه په نوم پلان شوې نلیکه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکې ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپا هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولای. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیې نشي کولای د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اوکراین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی، خو په نوي قانون کې چې باید ولسمشرې توشیح کړي ویل شوي، د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قومندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلن نجلۍ له جنسي تیری وروسته په پلازمینه پرستینیا کې پیل شول. د شوید عالم مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي خارګوټي کې چې د پلازمینې په 10 کیلومترۍ کې پروت دی جنسي تیری شوی. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل خون کې تورن کړی چې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو ریپورت ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه، خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د ریپورټونو له مخې تورن او پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن خون کې دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې او لوستلې شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړې. نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری آژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هم ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانګزی په مشرۍ د طالبانو یو لسکسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې په خوانی ولسمشر حمید کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشی کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون پر خپل ټوئیټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. خغلی چخانسوري وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایی ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی تیر شپه له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان حکومت او پوځي چارواکیو په بیا بیا ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې قانوني دي او ځینې یې پوره کړي هم دي، خو په عین وخت کې د دې غورځنګ د غړو ضد اقدامات هم کړي او مقدمې ورباندې جوړې کړي. شاهین بنوري په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په اړه دولتي تګلاره څېړلې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په سرګند حکومت د دوی غوښتنې قانوني مني، خو د غوښتنو پوره کولو په ځای د دوی فعالان نیسي، مقدمې پر درج کوي او په میډیا یې پر ضد کمپاین چلی. په دغه اړه د غورځنګ یو مخکښ خان زمان کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل،
ارمان لوړی پایار دوی نه درج کړي، تر اوسه پورې یو حکومتي چارواکي پر دې پیسه باندې خبر نه کړي. دا ارمان په حواله چې کوم خلک احتجاج سره وتلي وو هغه په زندانونو کې پراته دي، پر قاتلانو ایف آی آر نه کیږي او پر احتجاج کوونکو باندې ایف آی آر کیږي. دا خبره ولې دا یو نړیوال افادیت نه لري؟ پاکستان د ملل متحد پر چارټرونو دستخط نه دی کړی په کوم کې چې دغه حقونه منل شوي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې د ولسي حقونو د مبارزینو نیول او زورل غندلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغان ولسمشر بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله ګڼلې، خو د غورځنګ یو مشر او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلې غړی محسن داوړ وایي که ریاست خپل ذمہواري پوره کولې نو له بهره به چا بیانونه ولې ورکول؟
نو مداخله خو زما په خیال هغه مداخله وجه د ټولو دنیا نه د عرب وچه جنو زبکو عرب راغله دلته مشته شپل او کاغه یو سوټه کې زمونږ د پاره استعمال کړو. نو په دې کې حقیقت ته زمونږ د پاکستان ریاست غلې ده په دې خبره باندې چې دلته سونه د بشري حقوقو استحصال کیږي.
د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د غورځنګ پلوی بشرا گوهر وایي چې د ریاستي ادارو لخوا د سختدري زوډلو او ولسی حقونو د تحریکونو پاړه ښکاره تضاد دی چې لري کولې اړین دي. نوموړی زیاتوي دغه پالیسۍ په نتیجه کې که یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هلې ځلې په میډیا نه ښکاره کیږي، خو بل خوا د دوی اواز دومره زورور دی چې اوس په ملک دننه او بهر نورو ځپل شوو قومیتونو ته هم رسېدلی دی.
کای نو دا یو میسج ورکای نورو ته چې هغه که شاملی کی دی موومنت کې د دې بوم د حالي بیا څنګه د ارمان لونی دا بروتل مرډر وشو دا یو میسج نو دې په دې خبرې پوهه ندی چې دې څومره زور لګی نو دومره ډیر خلک براسي. پښتون تحفظ موومنت نه اوس ډور خلک انسپایر کیږي نو اپریسټ کومونه چې څومره دی نو هغه دې ته نظر دی صرف پاکستان کې دنه نه بهرو.
په امریکا کې میش د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وایي چې پی ٹی ایم د آئینی حقونو غوښتنه کوي، نو ریاستي ادارې پر ضد لوی اقدام نشي کولی، خو غوښتنې ځکه نه پوره کوي چې بیا به د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ټولې دعوې تشې دعوې پاتې شي. نوموړی زیاتوي اوس وخت دی چې غورځنګ خپلې هلې ځلې نورې هم منظمې کړي.
پښتون تحفظ موومنت باید خپل میډیا پروګرام او آوټریچ پروګرام ارګنایز او اکراس دی لاینز ریچینګ آوټ لکه نورو قومیتونو ته نورو فکر لرونکو ته خپل پیغام رسول د پاکستان کې دننه پاکستان نه بهر. ما خیال دی چې هغه فعالیت چې کوم پکار دی ما اوسه پورې نه دی لیدلی ځینې علاقې بلکې ځینې پښتون علاقې هم داسې دي چې هغې کې د نور کار کولو ضرورت دی.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې آئینی مني، خو ورسره په غورځنګ له بهره د مرستو او پنګو اخستو تورونه هم پورې کوي. په دغه اړه د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي،
د رسم دا امریکای یو ایجنډا پوینټ ده یو پروپاګاندا روان کی خلک ورته شي شي دې لپاره دا کسان سلیکټ کړي سنټرل افورس اف وزیر نه کاری کوي. دلته کې یو ماری سرمد دا هغه حج جوړ کړی دا کسان چې کوم دي دا بیسیکلی د دې سپورویژن اف افغانستان او د افغانستان
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې ریاست دې د تورونو پورې کولو پر ځای د دروغو او رښتیا معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړي، خو حکومت په دغه اړه لسنه دی ویلې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د